دگی دمینجا به پایان میرسه. ما از مهمانان خود دکتر صاحب رحمت الله صلاح نورزی، متخصص جراحی اعصاب و رئیس بخش جراحی اعصاب و ستون فقرات در شفاخانه الحیات در کابل تشکر میکنم و از دکتر صاحب محمد نعیم اکلیل، متخصص طب عمومی در اتریش تشکر میکنم و از دوستان و شنوندگانی که در این یک ساعت با ما بودند. تا هفته آینده شما را به خداوند کریم میسپاریم. شاد و کامگار و صحتمند باشین.
سلامونو وخت په خیر افغانستان په وخت شپې نه هبجې چې تاسو ازادي لري ته واقعي اسمخ کې تر دې چې د نن شپې خبری مطلب ته لاړ شو او سم خبرونه د افغانستان لپاره د اروپای اتحادیې پخوانی شرزفیره رفایلا یودیس په حق ورسید. د افغانستان لپاره د اروپای اتحادیې استازولې نن یکشنبه په خپل ایکس پاڼه کې د هغې مېرمنې د هغې د مړینې خبر ورکړی، خو د هغې د مړینې علت ته یې اشاره نه کړې. د استازولې لیکلي چې رفایلا د افغانستان رښتینې ملګرې او د ښځو او نجونو اتله وه. رفایلا یودیس د افغانستان لپاره د اروپای اتحادیې د شرزفیر په توګه خپل ماموریت د اګست په وروستیو کې پای ته ورسوه. هغې د خپل ماموریت په پای کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت له مرستیال عباس ستانګزي سره په یوه کتنه کې ویلي وو چې په بروکسل کې به د افغانستان په اړه د اروپای اتحادیې له چارواکو سره خبرې وکړي. د خوړو نړیوال پروګرام اعلان کړی چې د تخمونه او مشورې په ورکولو سره په افغانستان کې د زعفرانو د کروندګرو ملاتړ کوي، سو هغوی دا اوس ارزښتناکه بوټی وکړي او پروسس کړي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي چې دا د کورنیو لپاره د تغذیې د برابرولو یوه لاره ده. د پروګرام په یوه بیان کې ویلي چې زعفران د نړۍ سره زر بلل کېږي او د دې کښت د دوامداره فرصتونو د رامنځته کولو یوه لاره ده. راپور نوای وروسته لغې چې په افغانستان کې د کوکنارو پر کښت بندیز لګول شوی، افغان کروندګر په بیلابیلو ولایتونو کې زعفران ته د یوه بدیل په توګه پام زیات کړی دی. د افغانستان زعفران د کیفیت له نظره د نړۍ تر ټولو ښه زعفران ګڼل کیږي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د تاوتریخوالي پر زیاتېدو اندېښنه لري. دواړه لوري هڅوي چې له زغم څخه کار واخلي او په رغنده خبرو کې برخه واخلي. د تاس خبرې اژانس راپور له مخې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زخاروا وویل چې مسکو د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تاوتریخوالي د زیاتوالي په اړه چې نه یوازې هلته نه زمین بلکې وګړي هم په ډزو وژل کېږي اندېښنه لري. دوی له دواړو خواوو څخه غواړي چې زغم وخي او په رغنده خبرو کې برخه واخلي تر څو ټول اختلافات په سولیز ډول حل شي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین یو قانون لاسلیک کړ چې د روسیې قضایي او حقوقي بنسټونو ته اجازه ورکوي چې طالبان د روسیې د منع شوو ادارو له لست څخه وباسي. د انټرفاکس خبري اژانس راپور له مخې د روسیې د دوما یو ولسي جرګې د نړیوالو چارو د کمیټې مشر او د روسیې د لیبرار د حکومت ګوند مشر یوان تسلتسکي مخکې ویلي وو چې دا قانون د دې لپاره معرفي شوی چې د روسیې او د طالبانو د حکومت ترمنځ همکاري لپاره قانوني چوکاټ برابر کړي. د سوریې د بشري حقونو څارونکي راپور ورکړی چې د لبنان حکومت د شنبې په ورځ شاوخوا اویا هغه سوري پوځیان چې په غیر قانوني ډول د هېواد ته تللي وو بیرته سوریې ته ستانه شي. د دغه لندن میشتي مرکز په وینا دا سرتیري او افسران د عریضه په سردي دروازه کې د سوریې د ترتوس ولایت نویو واکمنو ته سپارل شوی دی. ریوټرز خبري اژانس د امنیتي سرچینو په خاوره راپور ورکړی چې دا پوځیان د سوریې د نویو حکومت ځواکونو له پولې څخه د اوښتو په خطر نیولي. د سوریې نویو واکمنانو څو ورځې وړاندې په ترتوس ولایت کې چې د علویانو لوی مرکز ګڼل کېږي عملیات پیل کړی دی. د سوریې واکمنانو ادعا کړې چې د دې عملیات هدف د بشر الاسد حکومت د پاتې شویو نویو نیولو او د امنیت ټینګول دی. ازادي رادیو په انټرنیټ کې په azadiradio.com کې اوریدلای شئ. خوست کې د جګړې درېدل خو ځایي اوسیدونکي لا هم خپل مینو ته ندي ستنسوي.
بل هر جنگ درېدلی دی موجود.
کورنوی سره د بهر میشتو مالی ملاتړ څومره بنسته کړي؟
هغه هم بیچاره زون ده چې کله کله په ډېر بد شرایطو کې کومک راسره کړی.
او د پښتو موسیقۍ په نوم نوی جوړ شوی انسټیټیوټ خپرونه کې درته نور راپورونه هم لرو.
دا تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
روسیه د طالبان او پاکستان حکومت د زغم او په سولې زیاتوګه د ټولو اختلافاتو د حل په موخه درغنده خبره تر غوښتنه کړې ده. د غوښتنه د پاکستاني پولیساتو او طالب ځواکونو ترمنځ شنبه په ورځ د ډیورن کرخه بوګدو کې لسوساته جګړه ورسته کیږي چې دوړو خواو پکې یو بل ته د مرګ جوړلې د وختو ادا کړی ده. په غوسولایت کې د طالبان د حکومت د ولی وین مستغفر ګرباس د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې او جګړه درېدلې ده خو ځایي اوسیدونکي لا هم خپلو مینو ته نه دي ستانسوي. ځایي اوسیدونکي هم دا خبره کوي. نورحال د فیروز عزیزي په راپور کې.
که څه هم د طالبانو حکومت ډیورن کرخې ته څیرمه د افغانستان پاکستان ترمنځ د ساعتونو جګړې د پای ته رسیدو خبره کوي، خو د سیمې ځینې هیوادونو له دې ډلې روسیې ویلي د دغو دوو هیوادونو ترمنځ روانو جګړو اندېښمن کړي دي. د روسیې ټاس خبري اژانس ویلي د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زخاروفا له دواړو لورو د زغم او په سوله ییزه توګه د ټولو اختلافاتو د حل په موخه د رغنده خبرو اترو غوښتنه کړې ده. په راپور کې د نوموړي په حواله راغلي په دغو جګړو کې نه یوازې دواړو لورو ته پوځیان بلکې ملکیان هم وزل کیږي. خو د طالبانو حکومت وایي د ډیورن کرښې په اوږدو کې له پاکستاني اړخ سره جګړې کراري سوي، خو په خبره یې د جګړو له سیمو بې ځایه سوي افغانان لا هم له ویرې خپلو مینو ته نه دي ستانسوي. په خوست ولایت کې د طالبانو د حکومت د والي ویان مستغفر ګربس د یکشنبې د ورځې په سهار ازادي راډیو ته وویل
از مګمن تیسر تیری په ساحه کې موجود کورنۍ چې د جنگ له ویرې نورې سیمو ته تللې دي تر اوسه بیرته نه دي ستنه شوې.
پرون شنبه د شپې له درې بجو راهیسې د خوست په لیشیرو او د پکتیا په ډنډ پټان ولسوالیو کې د ډیورن کرښې په اوږدو کې وروسته له هغه د طالبانو د حکومت د ځواکونو او پاکستاني پولیساتو ترمنځ جګړه پیل شوې وه چې د طالبانو د حکومت دفاع وزارت په خبره دوی پرې انتقامي بریدونه وکړل. وړاندې د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت یوې سرچینې ازادي راډیو سره خبرو کې په دغو جګړو کې د 19 پاکستاني ځواکونو د وزلو ادا کړې او ویلي دي چې د دوی ګڼ شمېر پوستې تخریب کړې دي، خو د پاکستان پوځ یوازې د خپلو دریو سرتیرو ټپي کېدل تایید کړي او ادا یې کړې چې 15 افغان طالبان یې وزلي دي. د خوست ولایت د علیشیر ولسوالۍ یو اوسیدونکي نوري افغان د یکشنبې د ورځې په سهار ازادي راډیو ته وویل
کړې چې کومې پرون لاړ شوې هغه ځینې ګربز ولسوالۍ ته لاړوې او ځینې د علیشیر ولسوالۍ ځینې خود بازار ته راغلي وې. هغوی هم تر اوسه خپلو کورونو ته نه دي لاړ شوي، خو دوی داسې اراده لري یو بل سره زنګونه تماسونه نسي کلي حال او د سیمو کال حال او احوال اخلي او دوی غواړي چې نن یا سبا بیرته خپل ځایونه ته استانه شي.
خو د پکتیا ولایت په ډنډ پټان ولسوالۍ کې پرونی جګړو د سیمو د اوسیدونکو د اداو پر بنسټ عام خلکو ته هم مرګ زوب لاړه ولې وه. د دې ولسوالۍ اوسیدونکو پرون ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې افغان لور ته درې ځایي اوسیدونکي چې دوی کوچیان بولي وزل سوي او 15 نور ټپیان دي. ازادي راډیو په خپلواک ډول د مرګ زوب لو د اداوې نه سي تاییدولای او نه هم تر اوسه کوم بل خپلواک سازمان دا ادا تایید کړی ده. د پکتیا ولایت د ډنډ پټان ولسوالۍ یو اوسیدونکي د نوم نه خبرولو په شرط د یکشنبې د ورځې په سهار په سیمه کې د وضعیت په اړه ازادي راډیو ته وویل
پرون شپه 2 بجې پټان مقبل سیمه کې سي دی وړو اصلي خو یو پیرونه وو هغه د پاکستان له لوري وو دی طرف نه څه نشته. کوم خلک چې کډوال شي وو ډېر دي څنګه نه ول سره په لور غلي وو او څه کسون ولي مقبل طرف ته دسي کوم درو ته دی او طرف ته انتقال شي وو نن به کېد شي ستنيږي.
په دغه ولایت کې د طالبانو د حکومت وی امنیتي سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې ځواکونه یې لا د جګړو په سیمو کې دي او د وضعیت د کنټرول لپاره هر ډول تدابیر نیول سوي دي. پرون شنبه د طالبانو د حکومت او پاکستاني پولیساتو ترمنځ وروسته له هغې جګړې وسوي چې څلور ورځې مخکې پاکستاني پوځیانو د جیټ الوتکو په وسیله د پکتیکا په برمل ولسوالۍ برید کې د طالبانو حکومت د مرستیال ویان حمدالله فطرت په خبره د ښځو او ماشومانو په ګډون 250 کسان ووزل او شپږ نورې ټپیان کړل. د طالبانو د حکومت دفاع وزارت له دغه برید وروسته خبرداری ورکړی و چې د برمل د برید غچ له پاکستان اخیستل کیږي. پاکستان د دې حملې په اړه ویلي چې په یاد ولسوالۍ کې د دوی د حکومت مخالفې ډلې تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي مرکزونه تر بریدونو لاندې نیولي، خو د طالبانو حکومت دغه ادعا رد کړي او ویلي دي چې ټي ټي پي په افغانستان کې نسته.
د امدې موضوع په تړاو مو د پوزي چارل شنن کې خاغلی یوسف امینزازی سره مرکه کړی ده.
د ودانیو جوړولو پر مهال د گاونډي د ودانۍ پر لور د کړکی خودلو د څرنګوالي په اړه د طالبانو د مشر فرمان ته د افغان خزو متفاوت خبرګونونه په دې فرمان کې راغلي که یو کس ودانۍ جوړوي او په څنګ کې د بل کس د استوګنې ودانۍ وي، نو آبادې کوونکی شخص نشي کولی د ګاونډي د کور په طرف داسې کړکۍ پرېږدي چې د هغه د کور انګړ، پخلنځی او داسې ځایونه چې ښځې پکې ناسته ولاړه لري ترې ښکاره شي. دا فرمان چې پنځه مادې لري د جدي په دوهمه نیټه صادر شوی، خو د طالبان حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت د شنبې په ورځ په خپل ایکس پاڼه خپور کړی دی. د افغان میرمنو د ازادۍ فانوس غورځنګ د طالبانو د مشر دا فرمان له اجتماعي ژونده د ښځو د هڅو لپاره یوه بله هڅه بللې ده. دې غورځنګ په یوه سرپوښلي ځای کې اعتراض کړی او د خپل د اعتراض عکسونه او ویډیوګانې د شنبې په ورځ په خپل ایکس پاڼه
وبخښئ د تخنیکي ستونزو له کبله اوس هم زو دغه مرکه اورو.
ګوري د پاکستان له طرفه يرغل، تجاوز او په ملکي خلکو د مونږ کلیوالي په خلکو برید، دماغ، خویندې، ورونه، بچیان، واړه او زاړه دغه دوی شهیدانول او د دوی ملکیتونه کورونه ړنګول، عینن هماغه تجاوز ده چې روسانو کړی و او امریکایانو کړی دی. تجاوز تجاوز دی. د تجاوز پر وړاندې نه تنها د حکومت دولت مکلفیتونه دي چې باید اقدام وکړي، بلکې د ولسونو مکلفیت هم دا ده. د پاکستان د دغه برید پر وړاندې باید جهاد اعلان شي. ډېر دلایل د دې لپاره مونږ لرو. نو بنان هغه بریدونه چې متقابل بریدونه دي هغه باید هغه فعالیتونه پوځي او استخباراتي فعالیتونه استفاده وکړي چې افغانستان کم تنه متاثر شي. نو داسې ځایونه چې د هغه کلی ولی او بیا هم خلک لمنځه لاړ شي، نو دا جګړه ده. زه ما نظر دا ده چې کوم کارونه چې مونږ کولی شو په دې حالت کې، اول خو باید مونږ ټول تعلقات، روابط، تعاملات د پاکستان د لوري سره باید یا هغه که سیاسي دي که ډیپلوماتیک دي که اقتصادي دي دا باید ودرو. دوهمه خبره چې مونږ څه کولی شو، پاکستان په 50 کالو کې اته د ورځ نه چې ایجاد شوی دی د افغانستان سره دښمني نه اعلان شوې جګړه اعلان کړې ده. بلاخره د مونږ ټولو فعالیتونو که هغه سیاسي دي، ستراتیژیک سیاستونه لرو، محلي لرو، سیمه لرو، پاکستان باید د دښمن په نوم خطاب شي. دا د افغانستان د حکومت دنده او مکلفیت ده. نور هر کړنه چې کیږي، هر عمل چې کیږي، هغه باید د دښمن پوسترګا او د دښمن سره باید وي، تر څو چې دا مونږ د پاکستان د شر نه خلاص.
اوس بیا هم دلته د جګړو د پایل په تړاو کوغږی ګزازای صاحب چې لومړی ځل نه دی په کاراتو دغه جګړې شوې دي، بیا کله چې طالبان واک ته راغلي دي د دریم ځل دی چې دغه عملې کوي په افغانستان په دغه سرحدي ولایتونو باندې. دلته که جګړې غځېږي پایلې څه کېدلی شي؟ تیر ته په کتو بیا به هم په همدغه شکل باندې روان وي که نه؟ د طالبانو دریځ ته په کتو ممکن په دغه برخه کې لږ څه تغییرات راشي؟
پاکستان پخوا چې مونږ یو ډېره قوي اردو لرله، ولې دا جرات نه شو کولی چې امو هوایي حریم نس کې او راځي بیا په افغانستان کې یا په راکټو توپچي یا قطعاتو یا په هوایي ځواکونو بمبار وکړي؟ علت دلیل هلته هغه و چې اولین دلیل دا و چې پاکستان دښمن و. د یو وخت حکومتو په پالیسۍ کې پاکستان او امپریالیزم دا دښمن و. د دښمن پر وړاندې تدابیر و، دلته د دښمن د پاره ټول ځواک کار اخیستلی کېږي. اوس مشکل دا دلته ده چې د پاکستان مو دوست یې واده که دښمن یې واده؟ نو دوست خو دا کار نه کوي. چې وخت دوست دا کار نه کوي، نو هغه ولې مونږ د خپلو پالیسۍ کې د دښمن خطاب نه ورته؟ ولې ټول معادلات مو د یو دښمن سره د دښمن په شکل د ده په ژبه نه کوو؟ دلته یوه ستونزه ده چې دا د مونږ مکلفیت ده. هر وخت نو چې مونږ په ټولو برخو کې پالیسۍ کې رسمي شکل پاکستان دښمن وبللو، هلته به د پاکستان پوه شي چې هغه د دري زبانو کابیانو خبره چې یک نان چند فتیره. اوس پاکستان راځي یو لاس کې قرآن نیولی ده، بل لاس کې هلته تیارې بمبار کوي. نو دا شیطانی منافقت د مونږ باید پوه شو. او بل د پاکستان ولس هلته څه مکلفیت لري؟ دا علما، دا سیاسون، دا خلک هلته څه مکلفیت لري؟ اوس دغه علما دغه سیاسون دغه ولسته په دغه یو فکر وسی مونږه آسمان دغه راکیتونه دغه تیاری اته ضروري اته به سلا بیا هم پیدا کړو. نو زه دوی فکر وکړم چې دمونږ راکیتونه به په چا لګیږي، بیا دا جګړه که پیل شوه په چا به لګیږي، دا جګړه که نن وي که پنځه کاله بعد وي که په لس کاله بعد وي دا خو حتمي ده، دغه نه خو مونږ نشو سترګې پټولی. نو دوی د فکر وکړي اوس هم ته نن ولې سبا زه د قوت پیدا کوم زه خدای رحم نه در باندې کوم دښمنه، نو دا راکیتونه به په چا ورېږي. دغه دې کې به په کار ده چې دولت سیاسون او خلک یې باید فکر وکړي، بیا کتنه وکړي په خپلو هغه سیاستونو کې مداخلات ده بند کړي او د تروریزم ملګری ده کیږي. ما
ډېره زیاته مننه
تروریزم برخه دي مګر
د پوزي چارشنو کې خغلې یوسف امیزازه چې موږ سره مرکه کړې وسم نما
ازادي رادیو تلیرویش ساتا لتا سو سردا
په پلازمینه کابل کې ځینې کورنۍ وای د خپل کورنۍ د غړو په مالی مرسته چې په بهر کې ژوند کوي د خپل ژوند ورځنی لګښتونه پوره کوي. د ازادي رادیو سره په خبرو کې له اقتصادي ستونزو او بیکاری شکایت کوي، وای چې په اوسني حالت کې د دوی خپلایت بسنه نه کوي. د اسلامي علومو پوهان ټینګار کوي چې اړمنو سره مرسته کول د هر چا اسلامي مسؤلیت دی. تفصیلي د دې سپوږمې پر راپور کې
په پلازمینه کابل کې یو شمیر کورنۍ چې ښه عاید نه لري وایي چې د دوی د ژوند ډیری چارې او لګښتونه د دوی د کورنۍ او د هغو غړو او ملګرو په مالی ملاتړ پورې تړلي چې په بهر کې ژوند کوي. زینات چې اواله زده کړو بې برخې زده کوونکې ده او په کابل کې ژوند کوي وایي چې ورور یې په لندن کې دی او هره میاشت دوی ته پیسې استوي چې د کور لګښتونه پرې وکړي. هغې ازادي راډیو ته وویل
دما خپل ورور هم دی بهر کې چې مختامیاش پرمیر پیسې لګي او په هغه پیسو باندې موږ خپل روزانه مشکلات حل کوو. دما دورونه نور هم شته دي دلته چې کار کوي زحمت او بس خدای خو پیسې کفایت نه کوي د لپاره د ډیر قیمتي ده او دغه پیسې چې دوی لاس راوړي ډیر بی اهمیت دي. یعنی
محمد طاهر چې په کابل کې اوسیږي او د یوې لس کسیزې کورنۍ مشر دی وایي له جدي اقتصادي ستونزو سره مخ دی، خو نوموړی زیاتوي چې زوم یې کله ناکله له بهر پیسې ورته لیږي چې خپل لګښتونه پرې پوره کړي. محمد طاهر وایي د طالبانو حکومت یې د دریو کلونو د تقاعد پیسې نه دي ورکړي او اړ شوی چې په واټونو بیلابیل توکي وپلوري.
شخصاً خپل شکر لسلا پر ایال لرم هغه هم بیچاره زون ده چې کله کله په ډیر بد شرایطو کې کومک راسره کړی. ما غوښتم نه ده یا $100 یا $200 راته لیږلی په دغه باندې موږ خپل ژوند تیر کړی.
هغه افغانان چې له افغانستان څخه بهر دي نه یوازې د خپلو کورنیو مالی ملاتړ کوي بلکې ځینې یې د خپلو باوري کسانو له لارې په افغانستان کې بې وزلو کورنیو سره هم یو څه مرسته کوي. د افغانستان د ولسی جرګې پخوانی غړی رمضان بشر دوست یو له هغو کسانو دی چې د بیلابیلو افغانانو لخوا نغدي مرسته پر مستحقو کسانو ویشي. هغه ازادي راډیو ته وویل
کومک هایی که من میکنم در تایی چند
زه چی کمی مرسته کوم در تیر و شلو کلونو پا اردو که دیر وڑی دی در مرسته لبنسطونو خیریه ادارو او سوداگر و چخه ندی در زموج عادی افغانان دی چی زینه در وطن مینه او شعور لری هاگوی جنری لگوٹ گوٹ چخه $100 $200 راستوی در شایی دیوی نسخه درمال یا دجمی لپارا یو چو خروار لرگیسی
اسلامی مسایلو پوهان د اړمنو او بی وزلو کسانو سره مرسته جاری صدقه ګڼي او ټینګار کوي چې باید په اوسنیو شرایطو کې له بی وزلو کورنیو ملاتړ وشي. فضل من الله ممتاز یو له دغو پوهانو څخه دی وایي
یکی از ارکان
د ټولنیز عدالت او ورورولۍ یو مهم اصل له اړو کسانو سره مرسته او جاری صدقه ده. باید بې وزلو ته ورسیږي، له مسلمانانو سره مرسته وسی او هغوی ته د همدردۍ احساس وشول سي، هغه هم په داسې سخت حالت کې چې ډېرې کورنۍ له بې وزلۍ سره مخامخ دي. باید ټول د مسؤلیت احساس وکړي.
بیوزلی کورنۍ په داسې حال کې د اقتصادي ستونزو او د خپلو دوستانو او کورنۍ او د غړو د ملاتړ خبرې کوي چې د طالبانو د حکومت له بیا واکمنې دوه وروسته ډیری افغانانو د بیکاری او اقتصادي ستونزو له امله افغانستان پریخی. ډیر شمیر کورنۍ اړ شوي چې خپل ځوان زامن په غیر قانوني او سختو لارو ګاونډیو او اروپایي هیوادونو ته ولیږي څو هلته کار وکړي او خپلو کورنیو لپاره چې په افغانستان کې دي یوه مړۍ ډوډۍ وګټي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د جنوبی کوریا د وروژنې اداره وایي چې د دغې باد د هوایي ډګر له دیوال سره د یوې مسافر وړونکې الوتکې د لګېدو له کبله د مړو شمېر 168 ته زیات شوی دی. په دې الوتکه کې 180 تنه سپاره وو چې نن سهار په مروان هوایي ډګر کې د کیناستو پر مهال له ځغاستلي کې وتله او له دیوال سره وچنګېده. چارواکي وایي د پېښې د علت په اړه څه نه دي ویل شوي. دا الوتکه د تایلند له پلازمېنې بانکاک الوتلې وه. تفصیل په راپور کې.
د جنوبی کوریا د ترانسپورت وزارت په وینا د پېښه د یکشنبې په ورځ د سهار په 9:30 بجې د دې هیواد په جنوب لویدیز ښار موان کې شوې ده. د جنوبی کوریا د اطفایې د ملي ادارې په وینا دوه تنه چې د الوتکې د شال برخې څخه ژوندي ژغورل شوي دواړه د الوتکې د عملیې غړي دي. په هغو ویډیوګانو کې چې د دې پېښې څخه خبرې شوي داسې ښکاري چې د الوتکې ټایرونه نه دي خلاص شوي او وروسته له دې چې د هوای ډګر په ځغاستلیکه یا رنوی باندې په سینه وښویده د شاوخوا له کانکریټي دیوالونو سره کلکه ولګېده او ځینو برخو یې اور واخیست. دا بوینګ الوتکه په جیو جو ایر هوای شرکت پوری اړه لري. دا شرکت د پیښې له قربانیانو سره د غم شریکۍ ترڅنګ وایي چې پرته له دې چې د پیښې علت څه وي له مسافرو او د هغوی له کورنیو څخه بخښنه غواړي. د بوینګ شرکت هم د خواخوږۍ په څرګندولو سره ویلي چې دوی له جی جو ایر شرکت سره په تماس کې دي. د جنوبی کوریا موقت ولسمشر چوی سان موک څو ساعته وروسته د پیښې ځای ته ورغی او ویل چې ټول حکومت هڅه کوي چې د دې پیښې په اړه کار وکړي. د اوروژنې ادارې مخکې راپور ورکړی و چې 22 موټرونه او څو اوروژونکي هلیکوپټرونه د پیښې ځای ته استولې دي. د ځایي تلویزیوني شبکو لخوا خبرې شوې ویډیوګانې ښیي چې د پیښې له ځایه غټ تور لوګي پورته کیږي. په موان ښار کې د بیړني حالت چارواکو ویلي چې د پیښې د علت په اړه څېړنې روانې دي، خو لومړني شواهد ښیي چې د الوتکې په ټایرونو کې ستونزه پیښه شوې وه. د الوتکې دوه مسافر د تایلند اتباو او د تایلند صدر اعظم پایونګ ترین شیناواترا د ایکس یا پخوانی ټویټر لاري د قربانیانو له کورنۍ سره خواخوږي څرګند کړه. د یکشنبه د ورځې پیښه د جنوبی کوریا یو لډیرو مرګونو هوایي پیښو څخه ګڼل کیږي. تر دې وړاندې په 1992 میلادي کال کې د کوریا هوایي شرکت یو الوتکه د ګوام په ښار کې وغورځیده او ټول 228 کسان پکې مړه شول. د غراس د یکشنبه پیشه په داسې حال کې شوې چې جنوبی کوریا له سیاسي بحران سره مخامخ ده. د دې هیواد پارلمان د دسمبر په 15مه نیټه د ولسمشر یون سوک یون واکونه وزندول او د جمعې په ورځ د موقت ولسمشر د ګوښه کولو رای ورکړه.
راپورونه مرکه او اوریدونکو.
یو شمیر ځوانان ادا کوي چې په افغانستان کې د طالبان له لورې په رقته بازۍ چې د ځوانانو ترمنځ عمل لوبه د بندیز لګولې ده. د طالبان حکومت که څه هم د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په قانون کې په ځانګړې توګه رقته بازۍ نه ده یاد کړې، خو قمار یې له منکراتو ګڼلی او په اړه یې خبرداری ورکړی دی. په کابل او ځینو ولایتونو کې هټیوال بیا وایي چې د طالبانو له ویرې په پټه قطعي کوي، البته پلوري یې. نور تفصیل یې په راپور کې.
قطبازی یا پر کول په افغانستان کې د ځوانانو او مشرانو ترمنځ رواج شوی عملوبه یا ساتيري ده چې په خپلو کې د ناستې پر مهال کوي. یو شمېر افغانان ادعا کوي چې اوس مهال په آزاد چاپیریال کې قطبازی نشي کولای. دوی وایي پر کول یو فکری او بیتاوانه لوبه ده او د پیسو لپاره د قمار په بڼه نه ترسره کیږي. په کابل کې ځوان چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت له کبله نوم پر راپور کې یاد شي، ادعا وکړه چې د طالبانو له لوري قطبازی منع شوې ده.
فقط یګونه چیزه کې
یوازینی شی چې خلکو ته ورپاتې ده همدا سرګرمی ده چې یو هغه قطبازی یا پرې کول دي. طالبان د خلکو د اقتصادي وضعیت د ښه کولو پر ځای ډیرو وړو سيزونو ته پام اړوي او منع کوي. نه پوهیږم چې دوی څه ډول فکر کوي.
د هرات ولایت یو سیدونکو د نوم د نو خودلو په شرط ازادي رډیو ته وی دا چې طالبانو پر پرکولو بندیز لګولې هټي والی یا دکاندارانې په پټه پلوري چې بیل وړي شوې دي
مادیا کتب دسته مومګي ممی غته پر
دا قتی مخکې په اویا اتیا او ترسلو افغانۍ یو پلورل کېده خو اوس یې بای 200 تر 250 افغانۍ شوې ده هټیوال وای چې قتی بند دي او سوداګري هم بند ده نو څوک یې نشي راوړی
په کابل خار کې یو هټیوال وای چې د طالبانو له بندیز وروسته په دکان کې د پرو پلور بند کړای دی هغه هم د نومدنو خودلو په شرط ازادي راډیو ته ویل
په خاطر ازی کې بعض
دا چیزې نه کسان تر سم او زین تر ناسمه ګټه اخلي موږ قتی یا پر نه راوړو او نه پلورو نور هټیوال هم وای چې بند شوی دی
هم غوښتل چې په دې اړه د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت نظر هم ولرو خو دغه وزارت ویان سیف الاسلام خیبر د ازادي رادیو پښتنې ځواب نکړي د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون چې یو مقدمه څلور فصلونه او 15 دیرش ماده لري او د طالبانو د مشر لوري توشیح شوی په کراغلی چې قمار او د زمینی برابرول ورته د ځانګړو منکراتو په ډله کې راځي او هغه کسان چې دا کار کوي جدي چلند به ورسره وشي
مننه چې ازادي رادیو واوري
د پښتو موسیقي په نوم د نوي جوړ شوې انسټیټیوټ مسولین وايي دوی د افغاني هنرونو په ځنګړې ډول د پښتو موسیقي د ساتونکو په توګه کار او د هر ارقیز ودی لپاره چړنه کوي د انسټیټیوټ تازه د سویډن په مالمو ښار کې پرانس شوې مسولین ویلي چې د پښتو په سیمه کې موسیقي او نور خلک هنرونو ته فشار لاندې ساتل شي نور جزئیات اکرام لکرام پر راپور کې
د پښتو موسیقي د ساتنې او هر اړخیزي چړنې لپاره هڅې په سویډن کې د پښتو موسیقي په نوم د نوي پرانستل شوی انسټیټیوټ پی ایم آی مسولین وای د پښتنو په سیمه کې موسیقي او نور خلې هنرونه تر فشار لاندې ساتل شوی او کو وضعیت همداسې دوام وکړي خای د پښتنو د تاریخي وطن هیڅ فرهنګي ارزښت له تجاوز او دسیسو خوندې پاتې نشي د دې انسټیټیوټ مشر هارون باچا د دغه انسټیټیوټ د پرانستې په مراسمو کې وویل
پیمه باور لري چې پښتو موسیقي د پښتون ملت سازه دی یوه وسیله په توګه کارول کېدای شي دا راز د دې هنر د پښتون ولسو د ریخمو پر لار د پښتو نور ملتونو ترمنځ د سولې او ثبات رامنځته کولو په برخه کې هم کار اکثر کېدای شي چې ورسره د سیمې فرهنګي اړیکې او ورنیز راشه درشه او سوداګري وده ومومي
نو موري زیات کړ چې په کابل کندهار جلال آباد پیښور او کوټه کې ل چړنو نیولې په امریکا او اروپا او استرالیا کې تر سلام مشورو وروسته د پښتنو موسیقي د خوندیتوب لپاره د لومړی ګام اخیسته دي که څه هم دغه انسټیټیوټ د فعالیت د څرنګوالي په اړه ډیر جزئیات نه دی ورکړل شوی خو ویل شوی د اداره به هڅه وکړي چې په انټرنیټي نړۍ کې آنلاین کور جوړ کړي تر څو پښتانه سندرغاړي لدې لارې خپل هنر نړیوال بازار ته ورسوي یو شمیر پښتانه هنرمندان او فرهنګیان د اقدام ستایي سندرغاړي نعیم توري وای اوس مهال چې د پښتنو په سیمو کې سخت دریځي په پښتو موسیقي سورې غړولې د دغه ډول یوې ادارې رامنځته کول اړینو نو موري ازادي راډیو ته وویل
دلته لروبر کې د موسیقي د حالیزلي د سخت دریځي د وجه ډېرې کمی شوې دي خو که په اروپا کې داسې یو اداره خلاص شي نو پراتلونکي کې به هلته د پښتو موسیقي ژوند روان شي زوم بارکی وایم ټولو غو ملګرو ته چې هغه دومره خواري وکړه چې هلته یو اداره خلاص شي او هلته بیا خزوانان اوروزل شي جنکه او د پښتو موسیقي ته یو نوې ژوند ورکي
چېډونکو او لیکوال عبدالغفور لیوال بیا په دې اړه ازادي راډیو ته داسي ویل
لبد مرغه افغان موسیقي او په مجموع کې د افغاني فرهنګ د واده لپاره اوس دولتي امکانات نشته او په داخل د افغانستان کې د برخې ته نه وځد چې پاملرنه کی نه کیږي بلکې د هنرونو ته د ممنوع هنرونو په سترګه کتل کیږي نو ځکه زه دا فکر کوم چې دغه د هنرمندانو او فرهنګي فعالینو خپل ابتکار کولای شي چې پراتلونکو کې د پښتني موسیقي د واده او پراختیا لپاره د یوازینی امکان په توګه پر حساب وشي
دا هڅه او فعالیتونه په داسې حال کې دي چې پر افغانستان د طالبانو لبیا وکمنې وروسته په موسیقي بندیز لګول شوی او آن د موسیقي زینی علي د دوی لخوا ماتې شوی او اور ورته چول شوی د طالبانو حکومت موسیقي حرام بولی پر موسیقی د طالبانو حکومت دی بندیزونو ته په پام ډیره افغان سندرغاړي او موسیقي غګون کی له هواده وتلو تاړ شوی. دغه هنرمندان چې ډیره غونډي هوادونو پاکستان او ایران ته تللی په وار وار لا ازادي راډیو سره په خبرو کې له سختو اقتصادي او ټولنیزو سنځو سره